امونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای درې نور افغان خبريالان چې د طالبانو لخوا بنديان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبريال پرویز ترګان له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبريال همدرد له لس ورځو باندې وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه خبريالانو د خوشکېدو هرکلای کړی او د یو خبريال او یو بل رسنیس کارکونکو چې لا هم د طالبانو لخوا بنديان دي د خوشکېدو غوښتنه کړی ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانستل شوې دي. د خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدي پرون ازادي رادیو ته وکړه.
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسیم ایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه دوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوتریش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له څلورمې څخه تر شپږمې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف تر راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او درناوی تاسو دورکوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، مشتل دا هڅه کوو ترڅو ستاسو ټول هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله او یا هم د جنو پیداسيو کسانو په باره کې را لېږي خبره کړو، او حتی ځینې هغه پیغامونه چې بشپړ هم ندي، مثلا تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوی ویلي او یا مو هم کله کله د ورکسي عزیز نوم یا د هغه نشانی د یاد وتلی وي، نو موږ سره لاغه کوشش کوو چې ستاسو شمیره د کمپیوټر څخه او یا هم د واتساپ لاره ستاسو در رسیدلې پیغام په اړه ستاسو د ټلیفون شمیره د واتساپ څخه پیدا کړو. خو بیا هم زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره او ادرس په خپل ولولي او د ورکسي کس نوم سن او کوم نشانه یا نشانه هم تاسو په خپل ځخ وایست. ترڅو کله چې موږ ستاسو ځخ پرو نو اوریدونکي دا معلومات په بشپړ توګه ولري او د اړتیا په وخت کې ستاسو سره اړیکه ونیسي. قدرمنو دوستانو، په دې اونۍ کې هم زموږ د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته کوم پیغام نه دی رارسېدلی. نو رابسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو ٹول درنو قدر من اردن کار گون کام کاران تو سلامون پہ دے لین ٹول وتر کر خوش خوش ال سوک آزاد ریڈیو اوی ٹول تو سلام من یو خاص سلام شاغل تای روشن صاحب تز اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ول سوالی امدل آزاد کار زک د سیم څخه درته دا پیغام پرردم رب سم دیت چ زمور د سیم یا زمور د اشیر ول سوالی د بیت کار د سیم څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کیږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادره کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادره کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو دا اړیکې نیولو لومړنی شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا مې تکرار کړم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0006 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0002 4 2 6 4 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0001 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې، تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي خوشحاله چې خدای په امان.
گران اورورا اختر محمد خادم صاحب دا د مشتا سو پیغام خبر کړ. ستاسو په پیغام کې هرڅه سم دي. تاسو ټول هغه معلومات د خپل ځان او رکسوي عزیز په حق لچ لازم و ورکړی دي، خو یو کوچنی نقص دا دی چې تاسو د پیغام ثبتولو په وخت کې موسیقي چلانه کړی ده چې دا موسیقي ستاسو د خبرو په ترڅ کې اوریدل کیږي. نو لطفا په راتلونکو کې خپل پیغام په یو ګوشه او آرام ځای کې ثبت کړئ. مننه.
سلیمان پنامه دی د بلوچ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دی د سلیمان پنامه دی. دا کیا څوک معلومات لري مستی په دغه لمبر زنګ ووی. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکراروم 0030 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکی لی احترامات ازادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کدی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0020 28 63 0 دوا شمیره او ځلی بیا صفر و دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره مې صفر و صفر درې څلور و یو بیا صفر نه اته د ټلیفون شمیره او ځلی بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا زده رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازاده یو ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه، ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریی دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی. او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت په کې دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شميره نو ذکر کړي، نو موږ د غرور د ټلیفون شميره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا. شميره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریا اسد اللہ هم د پاریا ولایت چلګزید ولسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لري د درکې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم میراجان کا او مشخل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفاً په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې او د پیری مرزې درلودي، او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي. تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سړي څخه للی، نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر تکریا ازما یو خړی دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي، نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00000512 شمیره بیا تکراروم 00000 یعنی چې دریپلا 512.
سره دې ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دینار د کل سم تماس سره موږ یو راځي زرو چې نامه د محمدین د حاج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخکله درک شوی دی. نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دا سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو کې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 3 8 3 5 3 شماره ځل بیا وایم 0 3 8 3 5 3 او بله شماره ده 0 3 8 3 5 3 شپېته 3 اویا 0 2 اتیا. شماره بیا وایم: 0 اویا 0 3 اویا 0 2 اتیا. مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی حاوري ازادي راډیو ته زنګ ولې، ما ته نن چا زنګ ووي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه هم ستا دا شماره راخیستې، تا ته مې زنګ ووي څه معلومات څه ویلي. نو مهرباني وکړه په دغه کس ما سره تماس ونیسې. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادومه. یوه شماره درته وایم چې 0 اوه 8 شپږ 40 شپږ اویا شپږ اویا، او شماره 0 9 0 9 5 9 5. عریبه شماره بیا ما 0 8 8 8 8، یعنی 0 8 8 8 8 8 8. روشن شماره درته یادوم 0 9 9 5 9 5. لطف مننه، خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي 43 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري که یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 2 2 اویا. دریمه شماره ده: 0 اویا 2 8 0 9 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 اویا 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 اوه 0 اوه 1 4 3 6. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان، د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه 0 4 اویا 3 شپېته 8 2 9. بله شمېره ده: 0 اوه 0 شپږ شپېته 8 اتیا 8 9. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بله شمېره: 0 اوه 0 8 8 4 6 4 3 0. 0 اوه 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لږ کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوټي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوه او دوه دېرش، یعنې صفر و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه. شمېرې یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. بله سلات شمېر وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا، یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز
ده آزادی ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنی او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینې مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل دي چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای، یا مې ایسته کړی وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې خان پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پل کې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي، و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږي ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا را ترجمه کوم. نو دا اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تسې پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده یې چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی شي او سمې ترجمه کړی شي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیات زده یي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سر خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سخت جمله، اسانه جمله، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بیلابیلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسي ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړي پلوی کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو، او هغه د خپل ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو منم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي، په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه معنیداری چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوانه نه کول دي. پټ لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپل نه خوښیږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ رړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظي باید نسي، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو قلم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني، داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پرتګو نکټای او دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بخیا هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته را ولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته و راپورته کې، تر هغه حته پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو و رواني، د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی، سکتګې پکې راوستل، د هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ، پاراګراف ته لاندې، پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنې که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته را ماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتواجه کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي تخپله شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته امه پښتو ته سمه کې امه بیرته مفهوم پکې راوخته یعنی دا سن چې د اماتور اماتوالي منډون کې باید دا سن چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې او تکرار کم کی د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهم چې په یو تورې باندې رسیږي ضرور نه دی چې په تپه بغل کې یو بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا آیا درېمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي که چیرې درې تورې ورواړې یا خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړوي نو دغه نقطه گذاري و او د جملې لنډونو سکشت دی چې انت کلی کول توجه وکړي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په دپاره مې هم څو څو ځله داسې کوشش کړی دي چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم خو هغه زه ناکام شوی یم حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه ځین کې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي ځکه دا یوه پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما بيخي لکه څنګه چې ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بيخي د چای رسې ویږي د چای ریږي بيخي فکر کوي چې نو بشي ولې کله چې دغه احساس تاسو وسو چې نو بشي ولې بیا ته کولی شي په تغیرات راولي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه اما هغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سبب شي دا ستاسو ازما په نظر زما ته جوړې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولا ژوندګي لته ډیره بوخت تر تاسو ته معلومي ځخ په پام دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوه ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید ارس تخپل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مګر پردار څه سربېره د مطالعه او ترجمه ته تزه د تفریح سترګو باندې ګورم که تزه داسې د پرداسې بوختیا په سترګو ګورم لکه چې مطلب د ټول بوختیا د نور مسائل څخه د سټرس څخه ز لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما خوبه ده زما د خوشي هوبه ده بوختیا ده چې زه په نار وړم یو غړی آرامې ژم تر په خو اوس څه پر کړی دي چې مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې من درلو دی هغه وخت چې وو هغه وخت څه زیات وخت او کوله سو وس هغه ونه وخت لري نس ور کوله نو که انسان یو څه چې د چا خوشي ډیر دغه یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي او وخت ورته بیل کړای شي اسمره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی سي ما دغه تګلار مختاچ وای او تر ډیره په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه نه پېرم چې مطلب ساسي اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته سټایل لري ژباړن ځان ته خپل سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تل کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک او هغه پوه خلک تکړه خلګي بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي تر ډیره پر په غربي ټولنه کې لږ د اثر چا پیښ تر ډیره پر دا رقم خلک د خبرندوی ټولنې لري او یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هاته چپټر پر چپټر باندې د خبرندوی ټولنې د خواڅ څخه د بورډ د مسلکی بورډ ایډیټ بورډ د خواڅ څخه دا شی کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزیا ته مداخله نه کوي کم مشورې او شان چور کوي کم مرسته چي هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د تیس په کوي او هم د مزل چې دی وی تر هغه منځل پر په دې کې ډیر کومه کوسره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو په نادلته ته په دې چې دا څونه پر چکار کوي دا د طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمل کوون کې پیسې ګرځي پیسې درکړم
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې ام به کتاب په خپل انتخاب وي ام به په خپل ژباړي ام به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا ام به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به ارته ته ولاړ دی دې کې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او د ایډیټران زیاتې به درې نفر یې دغه د غلطۍ او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو ته به هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسولیت ډیر زیاتې کیږي خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کې اخیری او ارسو په دند داس وکړي تر هغه اخیری حد پر چې باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لغه نو د تر مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومه کار څه د خپل کې حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي جته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملمه
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په پر روح جانا پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سیلا ما گرنج بل چاہیے نا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا مولا نور ستخا دو نالی کے لے کے سیال دا نستا پچرمی کے سیال دا نستا پچرمی گاندا شور کبھی نئی زبان روی شامی نئی زبان روی شامی جمیلا تانا صبری گی پسل گو سل گو مشپی تیری گی پسل گو سل گو مشپی تیری گی جمیلا تانا صبری گی پرانو نہ پانا رہی کا
قرآن والے کوئی فرما تھا قرآن والے کوئی
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415